النبي. د ازادي رادیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو له وروستي بهیر خبر شي. دا چې د انتخاباتو دغه نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغېز وکړي، سیاسي چارو دی او کارپو نظر مو هم اخیستی. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
پر کابل پوهنتون د بریټ پټړاو دیار لس امنیتي منسوبین سارنوالۍ ته معرفي شول. د کندز په خان آباد کې د ماین چاودنې یو وست ملکی وګړي ټپیان کړي، او د امریکاني وادا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل د نومبر تر 15 می ځنډیدلې دي. بشپړ خبرونه. پر کابل پانتون د بریټ پټړاو دیار لس امنیتي منسوبین په دنده کې د غفلت په تور څرنوالۍ ته ورو پیژندل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل چې ټول منسوبین د درېمې امنیتي حوزې اړوند کسان دي.
منسوبین شامل عمر
دغه دیار لاسو کسانو کې د درېمې امنیتي حوزې عامر، جنایي مدیر، د کابل پوهنتون د پولیسو قمندان او یو شمیر نور منسوبین شامل
کابل را دشتن می باشد.
پرون د کابل پوهنتون یو شمیر محصلانو په یو اعتراضي غونډه کې غوښتنه وکړه چې پر پوهنتون د بریټ په تړاو باید هغه کسان مجازات شي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون بریټ د حقانی شبکې کار دی. دغه وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي حقانی شبکه چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونو کې لاس درلودلی.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل.
بر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ سیړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې په خوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګې غړی دی.
طالبانو بیا په جلا جلا خبرپاڼو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاسلرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوال د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محصلین یې په ډزو ووژل او ټپیان کړل. د کندز په خان آباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو ویشت نور یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه ملکیان د ده په خبره د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودید. مرادي وایي له دغې اډې نه د ملي اردو سرتیرو تکتیکي شاتک کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتې کېدو سره خلق دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې 14 رامنځته شوې په تاسو سره چې یو ملکی کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خان آباد ولسوالۍ ملکی روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې.
طالبانو لا د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوي د افغانستان د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلي القرزاوي ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړې غمجن دي، ځکه د جګړې لوري مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي له یو شمېر غړو سره په کتنه کې کړې دي. د امریکا نیوادا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو شمیرل د نومبر تر 15 می نیټې ځنډیدلې دي. په دغه ایالت کې چې ډونالد ټرمپ او جو بایدن پکې ټاکنیز سیالۍ کې یو بل ته نږدې دي، د راغلي ځنډ دلیل مشخص شوی نه دی. د نیوادا تر څنګ د امریکا د 15 نورو ایالتونو د رایو برخلیک هم لا معلوم نه دی. د دغه ایالت د ټاکنو ادارې ویلي د هغو رایو شمیرنه چې د پوسټ له لارې ورسېدلې ډېر وخت غواړي. خدای روښانه کړی نه ده چې د رایو شمیر یې ولې ځنډولی دی. په نګورنو قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوی. دواړه لوري ادعا کوي چې جګړه کې بر لاس لري. د ارمنستان اړخ نن سهار اعلان وکړ چې پر ستراتیژیک ښار شوشي د آذربایجان یرغلیز بریدونه په شاتم بولی دي. دا ادعا آذربایجان رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي په نګورنو قرباغ سیمه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د څارنې یو ګټور میکانیزم ته اړتیا ده. او د ارجنټاین دی وتلی پخوانی فوټبالر دیګو مارادونا د مغز عملیات په بریالیتوب تر سره شول. شپته کلن مارادونا چې یو وخت له زیات اندازې نشي مواد او الکول نه استفاده کړي و، دوه ځله پرې د زړه حمله راغله ده. د مارادونا معالج ډاکټر ویلی دغه عملیات چې پرون تر سره شول عادي جراحي و، او هغه کس چې دا ډول عملیات ته کیږي تر څلورویشتو ساعتونو یا اته څلوېښتو ساعتونو له روغتونه رخصتېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل، ټیټه یو. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیرش، ټیټه پنځه. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت، ټیټه پنځه. مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویشت، ټیټه اته. او بالاخره په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه اتویشت، ټیټه لس اټکل شوی.
رحمت الله افغان چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر دوام لري او وروستۍ نتیجه یې ښایي یو څه وخت ونیسي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟
امریکا غواړي د افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وبل شي، او له بلې خوانه په افغانستان کې به سوله راولي چې په هر قیمت کېږي. دا ستراتیژیک هدف ده.
په دې اړه مو د سیاسي او نړیوالو چارو د یو کتونکي نظر اخیستی، ستاسو نظرونه مو هم اخیستی دي.
د هیچ چا طرفدار نه یم، نه د بایډن او نه هم د ترامپ. زموږ په خپل وطن کې ډېر غمونه دي، موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
د افغانستان ولسي جرګې په کابل پوهنتون د ورستی خونړی برید په تړاو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې پورز دغې جرګې ته ورغوښتي دي.
وختي چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې اندېښنې موضوع.
د دې جرګې یو غړی په کابل پوهنتون له ورستی خونړی برید وروسته د زده کړې بهیر بیرته پیل شوی.
په دغه جنګو په دې امتحان انفجار باندې موږ درسونه نه سي بندولای، نه موږ د علم دروازې درولای شي.
پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو بیا هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالد ترامپ لمخ کې ادا کړی چې پر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی. بایدن هم د بری انداد څرګند کړی. تر اوسه پورې د یو شمیر ایالتونو رای نه دی شمیرل شوی، او لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په ځینو کې هم دغه بهیر درول شوی دی. زما همکار ملالۍ بشیر د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستی بهیر تعقیب کړی، هم د شپې د ټلیفون په لیکه دی. ملالۍ جان، د انتخاباتو د بهیر په اړه که وروستي بهیر په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د شمیرو له مخې تر اوسه 210 الیکټورل کالج رای ته د رسیدو لپاره 214 ډونالډ ټرمپ او 200 جو بایدن ګټلي، چې دا شمیرې باید ووایم چې تر اوسه نهایي نه دي. امریکایي رای ورکوونکي د نومبر د درېمې چې پرون و انتخاباتو په نتیجه کې نه یوازې دا ټاکي چې څوک به ولسمشر وي، بلکې دا هم ټاکي چې څوک به په سنا او استازو جرګه کې اکثریت ولري. د کانګرس د دواړو خونو کنټرول به ډونالډ ټرمپ یا جو بایدن ته واک ورکړي چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل ایجنډا یا پلان عملي کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو کاندید جو بایدن نن ویل چې باوري دی چې د انتخاباتو ګټلو لپاره پر سم لور روان دی. د رای ورکوونکو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایجو ته د سترګې په لار سي او صبر دی وکړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې ویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی، او خپل نتایج سوی ادعا تکرار کړ چې د پوستیل طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شای سمي نوي. د چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوستیل طریقه ورکړل سوی رای دي نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه پر راتلونکي ورځ هم دوام کوي، او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولای شي. بایدن هیله درلوده چې مهم ایالتونه لکه فلوریدا په بوګټي او بریا به اعلان کړي. خو د رایو لشمیرل کېدو سره داسې څرګند شو چې ترامپ په فلوریدا ایالت کې انتخابات ګټلي دي او په نورو ایالتونو لکه پنسلوانیا، میشیګان او جورجیا کې مخکې دی، چیرته چې چارواکو له خبرو کړي چې د ټول رایو شمیرل به 2 ساعته یا تر دې هم زیات وخت ونیسي. په ځینو ایالتونو لکه نارت کارولاینا، جورجیا، میشیګان، ویسکانسن، ټکساس او پنسلوانیا کې د رایو شمیرنه دوام لري او تر وخت مخکې د چویلسي هلته څوک مخکې دی. د انتخاباتو تر ورځې وروسته د پنسلوانیا د رایو شمیرنه شاید تر 2 ورځې دوام وکړي. پرون د انتخاباتو په ورځ میلیونونه کسان د رایو ورکولو مرکزونو ته ورغلل. تر دې مخکې 100 میلیونه کسانو په غیر حضوري توګه د پوسټي او حضوري توګه د رایو ورکولو په مرکزونو کې رای ورکړي دي. دا ځل انتخابات غځول شوی و چې د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. د پوسټي لارې د رایو لکبله د انتخاباتو د نتیجې اعلان شایي وځندول شي یا یو څو ورځې وخت واخلي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډېری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوسټي لارې رای ورکړي دي، چې دا په دې معنی ده چې د غرای به تر ډیره د بایدن په ګټوي. ګټونکي کاندید باید په الکتورال کالج کې 211 رای واخلي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته به رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډیر رای ګټلی وي. نوري صاحب.
بلې ملالې بشیر، تاسو نه مننه. بیا هم د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ریو په تیر بیا دغه انتخابات یا نتیجې د افغانستان لپاره مهمه پدیده چې د امریکا ولسمشر هر څوک ولسمشری وګټي بیا هم د افغانستان له اوږدې جګړې سره مخامخ دی. په دې هیواد کې د سولې هڅې هم پیل شوې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسیدو او په دې هیواد کې د سولې روانو هڅو ته په پام څه فکر کوي، کوم کاندید که ولسمشری وګټي دغه هڅې به په جدي توګه مخته یوسي؟
که چیرې ترامپ د جمهور رئیس تجربه وښودله چې ترامپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په دستګاه باندې ډېره تکیه کوي، نو خپل سیاست به د دغه لاندې مخته وړي. اما که چیرې بایدن سي تجربه وښودله د دیموکراتانو د افغانستان په ارتباط د پوځ جنرالانو په مشورې عمل کړی، تفاوت به همدومره وي. اما په هر صورت دوی د سولې مذاکرات جدي دي.
تاسو هم یادونه وکړه، ځینې په رسنیو کې هم دا موضوع راپرسیده کیږي چې د ترامپ په اداره کې دغه د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسیو اختلاف دی. ولې علت څه دی؟
علت دا دی چې دا تقریبا نوی حالت هم لري او بل علت دا ده چې د پوځیانو په ارتباط ولسو چې ترامپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړي چې استعفا وکړي او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم پرو عمل سره مخامخ وي، یعنی چې څو سره کار ولسو کوي. دا د وایز ګرځي چې دا یو وضعیت رامنځته شي او دوی لري چې دا څنګه. او په هر صورت دا یو کرکټر دی چې معمولاً د جمهوري خانه او دیموکراتانو په ارتباط باندې عقل په تیرو کلو کې د افغانستان په ارتباط باندې تجربه شوه. ان دیموکراتان تاکید کوي د خپل پوځ باندې د بدن سره کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی د لوبې په سیاست د بهرنیو چارو وزارت
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دی چې جمهوری پال دی. فکر کوي چې کچېرې سپینې ماڼۍ ته جو بایدن لارم عمومي د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي او که به بیا هم د خلیلزاد پر مټ د امریکا لخوا دغه هڅې پر مخ بوتلل شي؟
خپل ماموریت کې ډېر بریالی هم نه ده. دا به یو فاکتور چې له بلې خوا د هغه جمهوري خواه یا جمهوریت پال سیاست هم په دې باندې د موقف تضعیف کړي، اما په لنډ مدت کې نه. د واقع دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ امریکا غواړي د افغانستان نه په یو ډول مستقیم جګړې نه پښه وباسي او له بلې خوا نه په افغانستان کې دا سوله راولي چې په هر قیمت کېږي. دا ستراتیژیک هدف ده. یوازې په پالیسۍ کې بدلون راځي، کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي ډېر طبیعي ده چې خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي.
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي. ستاسو په نظر دغه دواړه لوري کوم کاندید ته ترجیح ورکوي چې هغه د دغو انتخاباتو ګټونکی شي؟
په ظاهره کې خو ترامپ امتیازات ورکړي طالبانو ته او له تر اوسه هم په عمل خپل پالیسۍ باندې روان ده او کوم کابل ترې ناراضه ده. اما متوجه اوسئ چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی، ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ترامپ ته.
کابل په هندون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد نصر الله استانګزای و چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د چې دغه انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت سره ولغیز وکړي خپل نظر را سره شریکاو. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالډ ترامپ مخې ادا کړی چې پر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی. بایدن هم د بری ډاټ څرګند کړی. البته د یادونې ول بوډو چې د انتخاباتو تر ورځې مخکې چې پرون و د کورونا د خپرې شوي و بال عمل سل میلیونو زیاتو امریکایانو د پوست او د رایې ورکولو د مرکزونو له لارې خپلې رایې ورکړې وې چې د دغو رایو د شمیرلو بهیر هم یو څه وخت ونیسي. په ډېرو ایالتونو کې هم دغه بهیر د دغې اوبا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره غځول شوی و. د انتخاباتو تر ورځې مخکې ریکارډ رایې دي چې د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې ثبتېږي او هغه د مخکنیو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د ټولو ورکړل شوو رایو په سلو کې درې اویا جوړوي. سپینې ماڼۍ ته پر ټاکنو سربیره دغه راز د کانګرس د استازو جرګې د ټولو غړو او د سنا جرګې د 15 غړو بخې د ټاکلو او همداشان د ایالتونو د گورنرانو یا والیانو لپاره هم انتخابات ترسره کیږي. په اوس وخت کې د امریکا د کانګرس د استازو پر 415 کسیز جرګې دیموکراتان کنټرول لري او په سل کسیزی سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکي د 350 څوکیو په لرلو سره اکثریت دي. د دغې جرګې د 15 څوکیو لپاره چې ټاکنې کیږي 23 د جمهوري غوښتونکو او 12 د ډیموکراتانو په لاس کې. د ډیموکراتان هیله مند چې بیرته پر استازو جرګې خپل کنټرول ټینګ کړي.
څوک په د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM 100.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله او ری د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر باور لري چې د نوي ولسمشر په ټاکل کې دوه سره به د افغانستان په اړه د امریکا په عمده سیاست کې بدلون رانشي او یو شمیر نور د دې هیواد له نوي ولسمشر بیا غواړي چې د افغانستان وضعیت ډیر پام وکړي. تفصیل یې د خان محمد سیم په راپور کې.
د افغانستان سیاسیون د ملي شورا غړي او عام خلک د امریکا د انتخاباتو پر افغانستان د اغیز په تړاو بیلابیل نظرونه لري. په تیره دوره کې د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي راډیو ته وایي په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانشي.
اما غټ پالیسۍ کې زیات تغییر بیا په صورت کې که بایدن وګټي که ترامپ وګټي. ځکه بایدن هم په تیر وختو کې ډیر وضاحت په دې مسایلو کې ورکړی دی. د کاري صاحب د وخت کې چې راغلی او په مجالس کې چې څه اظهارات کړي بیا وروسته دقې نو زه فکر نه کوم چې ډیر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټو یو تحلیل ولرو پس و مسایلو باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو پوه عمر صدر وای لومړی د ډونالډ ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو. خو د وخت په تیریدو سره د ښاغلي ترامپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت بر افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره، یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې ډیموکرات دی او ډیموکراتان د خوځو د حقونو د بیان د ازادۍ او د زنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري. هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي دي. جو بایدن چې دغه درناوی لري نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند وایي په امریکا کې به د نوي حکومت له راتګ سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپل د سیمې لپاره او د ځان لپاره یعنی په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژي ګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي یا د احزاب منځ کې یا د ولس منځ کې هغه باندې څه تاثیر ولري د افغانستان لپاره د دوی هغه ستراتیژۍ معلومې دي. او دا اوس هم چې کومه لوبه روانه کړې ده په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلېږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دی وي چې د امریکې کوم مشران یا جو بایدن یا ټرمپ چې د امریکې ولسمشر ټاکل کېږي زموږ غوښتنه به د امریکې حکومت نه مدای چې هغه امنیتي تړون چې هغوی سره مونږ لرو هغو په هغه مسله کې مونږ سره د صادق پاتې شي، یو او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې مونږ سره د صادقانه همکاري او همسایه ملکونه د فشارونه زیات کړي چې ترستان چې هغوی حمایه کوي هغوی واخل اخلي.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه کابل خاریان څه نظر لري؟ محمد حضرت او مسافر وایي
زمونږ دا توقع ده چې کټرم راځي یا که بایډن راځي زمونږ د افغانستان په حالاتو باندې باید په سولې په باره کې ګامونه واخلي، داسې پالیسیانې غوره کړي جنګ بند شي، سوله راشي، آرامي شي. امریکا که وغواړي په افغانستان کې سوله راوستی شي
ډیره هغه وکاسه وکړه، خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې. بیا هم وخت ورکړو چې دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت به مونږ صحیح کړي. طالبانو سره مې عمل وکړي یا کښېنوي یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي، یو چی ورسره وکړي کنه خو جنګ خو نه کېږي کنه.
وبه لیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت په راتګ سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د کابل لڅو تنو خاریانو نظرونه مو هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اخیستې. په تېر بیا چې د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغېز ولري؟
زه ظفر مومن یم، د کابل ولایت اوسیدونکی. په نړۍ کې ټول په تمه دي چې څوک به نن بریا ترلاسه کړي، او زه هم هر لحظه د خبرونو تعقیبوم، او زه هیله لرم، امید لرم چې ډونالډ ترامپ چې د اوسنی رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونو کلي ول چې زه چیرې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره به برابر نه کړم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیبوم چې څوک به بالاخره بریالی سي. د هیچا طرفدار نه یم، نه د بایډن او نه هم د ترامپ. دا چې ولې طرفدار نه یم، زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپل ډیر دردیدلی یو. په همدې نږدې ورځو کې خوب بیخي ډیر دردیدلی یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد از ولایت بغلان یم، او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیبو، او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن هستیم. په دې خاطر باندې چې هغه له افغانستان د خپل امریکایي پوځیانو باسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره حکومت وکړي.
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه او د غرض د افغان بسیمه تسواتل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه د همدې موضوع په ارتباط راستولي. لال میر خان ناصری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، د امریکا انتخابات د افغانستان پر حالاتو هیڅ تاثیر نه لري، که بایدن وي که ډونالډ ټرمپ بیا به هم په افغانستان کې د جنگ اور بلوي. خالد لغمان څخه لیکي، موږ نه جو بایدن او نه ترامپ غواړو، موږ سوله غواړو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څمکنیو څخه لیکلي، وچه ډوډۍ دی وي خو کاش کې سوله وای. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي، د ټرمپ کامیابی غواړو نه د جو بایدن، ځکه چې هغه په افغانستان کې دا بل شوی اور نشي مړ کولی. د امریکا انتخاباتو په افغانستان کې خلک هیلي او ناهیلي کړي دي. ابو مزمل له هرات کور ودان چې د افغان بسیمه تسواتل شمیرې لارې مو هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او دا چې د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر روان وضعیت په تېرې د سولې پر بهیر څه ډول اغېز وکړي خپل نظرونه را سره شریک کړي. خو په افغانستان کې بیا هم د ناامنۍ دوام لري. پر کابل پوهنتون د دوشنبې د ورځې د خونړي برید په اړه نن ولسي جرګې تون بحثونه وکړل او پرېکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته ور وبلل شي، او د وکیلانو پوښتنې ته باید د افغانستان د ټول امنیتي وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب وایي. دی و نادر نور حال اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې پر کابل پوهنتون د وروستي برید له امله پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توندو نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني د روانې شنبې په ورځ د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسؤلین استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلي رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل پوهنتون برید باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل. سپاری.
په ډېرې خوښنۍ د ځوانو شهیدانو کورنۍ سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
په جرګه کې یو شمیر وکیلانو هم پر کابل پوهنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل پوهنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولسته باید مقني او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلي صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستې، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز پیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي.
دغه راز په ولسي جرګه کې نن د امنیتي وضعیت تر څنګ د سولې په چارو، پارلماني چارو، شهیدانو او معلولینو او طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت د وزیرانو د برخلیک په اړه هم خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې دغه وزیران باید د جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژندل شي، کنه بودیجه به قطع کیږي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د وکیلانو له پریکړې وروسته وویل چې د دې وزارتونو وزیران لا تر اوسه له دوی سره رسمي نلری. خو د کابل د خونړي برید په موضوع کې به هم تم کېږو. پر کابل پوهنتون د دوشنبه د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوې دي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لک تر لګت څلوېخ سرتیری په یو قطار کې په تمه ولاړ دي، څو وینه ورکړي او پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو له ډلې محمد موسی وایي پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې موږ تر څو چې ژوندی یو زموږ یو خطروینه په راګونه کې شته، موږ د خلک انتقام اخلوم، د موږ هموطنانو تاسو ته داس نه پرېږدم.
د کابل د انتقالات لوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالف وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي، څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دینه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هېڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
ستان کې افغانانو باندې زدا پیغام نرم ورته چې مونږ په دغه جنگونو په امتحان انفجار باندې مونږ درسونه نه سي بندولای، نه مونږ د علم دروازې درولای سي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وايي کملګری د علم په ګناه وژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پایل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړي هم دی او ډیر په خوشاله سره نن پوهنتون ته راغلي.
ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویان رسیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده، ټول محصلین بر تختل سنتونو ته راغلي دي او هغه کسان چې نوې پانتون ته کامیاب شوي دي د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غني لومړي مرسل امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادعا چې د ډلې وړاندې رد کړي. د زیاتوي د دې حمله موخه د حقوقو پوهنځی او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی و. پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 22 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده. د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ری د خبری مجله ورسته یو شیبه تر رسیدلې یو خو بیا هم له ازادي رادیو سره اوسی ورسته خبری مجله مو پاتې د زنوري اسنوري له تاسو اجازه غوړم خو زما همکار غوړي چې مایکروفون ورته وسپارم فرشته نگاه فرشته جان خیر اخلاص
تشکر نوري صاحب خسته نباشین شامتان بخیر